آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنای د خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ملي دفاع وزارت وایي چې ځنګړو قواو په هلمند کې د طالبانو لیوپرد محبس نه په لسګونو قیدیان آزاد کړي. د سیف د چلډرن نړیواله خیریه مؤسسه وایي چې په افغانستان کې د جنگ او فقر له امله ماشومان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. او خارجه وزیر خورم دستگیر خان وای چې پاکستان په افغانستان کې د ناټو د قواو د اکمالاتي لارو په تړلو باندې غور کوي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. نن د پنځشنبه ورځ د جوزا د میاشتې لسمه د 2013 کال د می د میاشتې له 1 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د کندز په ښار کې یو ځل بیا د دولتي مامورینو وژنې پیل شوي دي
او وضعیت دې ته رسیدلی ده چې حتی یو عام وګړی بازار ته صحیح وتلی نشي.
هلمند کې د طالبانو له یوه زندانه د ښځو او ماشومانو په ګډون 103 کسان خوشي شوي دي.
چې په دې جمله کې 2 ځوانې زموږ تاسې خوندې وې او 3 نورې زنانه وې، 2 ماشومان وو.
په دې اړه مفصله مرکه لرو چې لږ وروسته یې اوري. خو د دې سربیره د امریکا او ایران د اړیکو په اړه د کارپوهانو نظرونه هم لرو چې وروسته به یې واورئ. دا او نور مطالب وروسته خپریږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تېره شپه ځانګړو قواو چې د هوایي قواو ملاتړ ورسره د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو زندان باندې برید وکړ او د ښځو ماشومانو په شمول 103 تنه قیدیان خوشي کړل. د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدزي امریکا غږ ته په دې اړه وویل
د مخالفین د خوا چې زموږ تاسې ملکي وګړي په ساتل کېدله چې زندانیان ته موږ نجات ورکړې دي. تېره شپه چې په دې جمله کې 2 ځوانې زموږ تاسې خوندې وې او 3 نورې زنانه وې، 2 ماشومان وو. او په دې زندانیانو کې 3 کسه مالی پولیس هم شامل وو.
طالبانو د کجکي په ولسوالۍ کې د افغانستان د پوځ د ځانګړو قواو عملیات تایید کړي دي. خو د طالبانو وین قاضي محمد یوسف احمدي د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي دي چې آزاد شوي کسان جنۍ بندیان وو او د بیلابیلو پوښو په ارتباط په بند کې غورځول شوي وو او یوازې 93 تنه قیدیان خوشي شوي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري. له بلې خوا د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ د ګریش پولیسواله کې په یو ځانمرګ برید کې چې د وسراچه ډوله موټر په وسیله وشو 15 پولیسان ټپیان شوي او مالي زیانې اړولې. د ګریش پولیسوالۍ د قندهار هرات په لویه لاره پرته ده او د لشکرګاه د ښار په شمال کې په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. د سیف د چلډرن خیریه مؤسسه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په نړۍ کې دا وخت د ټولو ماشومانو له جملې نه سم نمایي د جنگ، فقر او جنسي تیری د تهدیدونو سره مخامخ دي. په رپورټ کې راغلي دي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې هم د ماشومانو د ژوند حالت ورځ په ورځ خرابیږي او په هر سلو ماشومانو کې وطنه 15 کلنۍ ته د رسیدو مخکې مري. 30% کې سمه وده نه کوي او څه باندې 3 میلیونه له تعلیم او زده کړې نه محروم پاتې دي. د افغانستان، یمن، سومالیا او جنوبي سودان په ګډون د نړۍ په 100 هیوادونو کې دا وخت 153 میلیونه ماشومان شاقه او جبري کارونه سرته رسوي. د دې رپورټ په اړه د افغانستان حکومت سمدستي تبصره نه ده کړې. زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. د افغانستان حکومت د متحده عربي امارات سره یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه نوي تړون له مخې به افغانان د کار لپاره هیواد ته لیږل کیږي. تړون په جینیو کې د کارګرو د 100 نړیوال کانفرنس په دوران کې د متحده عربي اماراتو د بشري منابع وزیر ناصر بن اسانی ال حلمی او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزیر فیض الله زکی لخوا لاسلیک شو. جمهور رئیس اشرف غنی چې د بلخ ولایت تللی نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو له استازو سره په ملاقات کې وعده وکړه چې په دفاعي بنسټونو کې به د اصلاحاتو بهیر دوام لري او په خپل وخت به د وسلوالو ځواکونو قواو ته اعشاء او اکمالات رسول کیږي. پاکستان د خپل خاورې لارې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو قواو ته د اکمالاتو د رسولو د لارو په بندولو سوچ کوي. د پاکستان خارجه وزیر خرم دستګیر خان نن امریکا غږ ته وویل چې د واشنگټن سره د پاکستان اړیکې د هغه په وینا اوس د بل هر وخت په پرتله زخت زیاتې خرابې شوې او دواړه هیوادونه یو له بل سره خبرې نه کوي. خرم دستګیر خان وویل چې پاکستان له امریکا سره په خپلو دوه اړخیزو اړیکو له سره ارزیابي کوي. د پاکستان دا اقدام به په افغانستان کې د ناټو د قواو د اکمالاتو د لارو د بندولو سبب شي. د پاکستان خارجه وزیر دا خبرداری په داسې حال کې امریکا ته ورکړی چې ټاکل شوې ده د جمهور رئیس ټرمپ په غوښتنه په پاریس کې د ایف اے ټی ای په نوم د اقتصادي چارو یوه کاري نړیواله ټاسک فورس یا کاري ډله د پاکستان نوم په ټیریزم کې شامل کړي. خرم دستګیر خان وویل
Yeah, we have to consider all options that in front of us, because it would appear to us that you know
موږ مجبور یو چې پر ټولو هغو طریقو آپشنونو باندې غور وکړو چې زموږ په مخ کې دي. متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې د ائتلافي قواو د ناکامۍ پړه د پاکستان په غاړه واچوي. د پاکستان نوم د ټیریزم سره د مالي مرستو د کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل شي نو اقتصادي ضربناو ته به ډېر سخت تاوان ورسیږي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون د لوړپوړي مشاور او استازي کیم یانګ چول سره په واشنگټن کې ملاقات نه وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړو د شمالي کوریا د مشر ترمنځ د شمالي کوریا او ترامپ ترمنځ په سنگاپور کې د راتلونکو غونډې په اړه تفصیل خبرې کړې دي. کیم یانګ چول د شمالي کوریا د نظامي استخبارات بخانه رئیس دی او ګمان کیږي چې کیم جانګ اون ته ډېر نږدې. لبل خوا په شمالي کوریا کې د بشري او انساني حقوقو مدافعین وایي هله کوي چې متحده ایالات به د ترامپ او کیم جونګ اون د عالی غونډې نه وروسته په هغه هواد کې د بشري حقوقو خراب وضعیت ته هم توجه وکړي. لسول نه د امریکا غږ ته خبریال برایان پیډن د رپورټ خلاصه له شوق الله رحمزوینه واوري.
په داسې حال کې چې د شمالي کوریا سره د بی اتومي کولو خبرې روانې دي او ښایي دغه هیواد په اقتصادي او سیاسي لحاظ نور منځوي پاتې نشي، د بشری حقوقو مبارزین په دې کار کوي چې څنګه د کیم جونګ اون د حکومت ظالمانه فعالیتونه اصلاح کړي. دا مبارزین وایي هیله لري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ بل میاشت کله چې د شمالي کوریا د مشر سره ګوري د سیاسي زندانونو او پټول هواد کې د حکومت لخوا د خلکو د زورونې په موضوع سره جدي خبري وکړي. بینډیکټ راجرز چې په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ لپاره مبارزه کوي وای جمهور رئیس ترامپ ته پکار ده چې د شمالي کوریا مشر ته هغه شان په زغرده خبره وکړي لکه د امریکا په خوانی جمهور رئیس رونالد ریګن چې د په خوانی شوروي اتحاد رهبر ته ویل چې د برلین دیوال دی ونړوي. د ترامپ پیغام باید دا شوی کغله کيم کبرښتیا سول غواړي د زندانونو دروازې خلاصې کا او د ټول زندانونو دیوالونه ړنګه. تر اوسه معلومه نه ده چې آی کغله ترامپ به د بشري حقوقو په موضوع د شمالي کوریا د مشر سره خبري وکي او کنه. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگټن.
او د سلسله نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای چې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې تړنګ تخپل طبي ټیمونه او دواګانې لګي چې د هو زخمیانو علاج وکړي چې 13 میاشتې اسرائیل قواو په ډزو کې زخمیان شوي دي. 145 فلسطینیان وژل شو او په سلګونو نور زخمیان شو. دا د دې سات خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د کندز په ښار کې یو ځل بیا دولتي مامورینو وژنې پیل شوې دي. په دې اکړه درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د متحده ایالاتو او ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د طالبانو بریدونه اوس 10% کې کم شوي دي. نیکلسن دا خبره د چهارشنبې په ورځ په پینټاګان کې له کابل نه د یو ویډیوي کانفرنس په ترڅ کې وکړه. په موقع د جنرال نیکلسن د څرګندونو خلاصې ده چې سید سلیمان شاید تاسو اوري.
په افغانستان کې د ناټو د قاطع یا غوث ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن وای چې د افغانستان حکومتي ځواکونو د طالبانو اتیا په سلو کې بریدونه شنډ کړي دي. جنرال نیکلسن ویل چې د تیرو 15 کلونو په پرتله په 2013 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو بریدونه دیش په سلو کې کم شوي، خو دغه امریکایي جنرال په دې اړه څه ارقام ونښودل چې 15 کاله مخکې طالبانو څومره بریدونه کړي وو او دا وخت څومره کوي. د امریکایي قواو قومندان دا خبره هم وکړه چې د روان میلادي کال د فروری او اپریل د میاشتو ترمنځ د طالبانو په بریدونو کې له 10 نه تر 12% پورې کموالی راغی، چې د نوموړي په وینا دا په خپل ذات کې یو مثبت پرمختګ دی. نیکلسن چې مستقیمن له کابل نه په پینټاګان کې د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول، په داسې حال کې چې هغه د طالبانو د بریدونو د کموالي خبره کوله، د چهارشنبې په ورځ د مې په 13مه وسلوالو په کابل کې د افغانستان د کورنۍ فشار د وزارت په ودانۍ ډلهیز برید وکړ. د امریکایي قواو قومندان ویل چې طالبان غواړي د دې ډول بریدونو له لارې د مطبوعاتو پام ځان ته راواړي او غواړي چې د تبلیغاتو لپاره ورنه استفاده وکړي. حمله کوونکو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو نظامي یونیفورمونه اغوستي وو. نیکلسن نننې برید د اندېښنې وړ وباله او ویل فکر کوم چې دا برید به طالبانو کړی، ځکه چې په تیرو وختونو کې هم هغوی دا ډول بریدونه کړي وو. داسې ښکاري چې د جنرال نیکلسن د څرګندونو برعکس په افغانستان کې په ملکي تلفاتو کې کموالی نه راغلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما په خپل سګنی رپورټ کې ویلي دي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه د مارچ تر وروستۍ نیټې پورې 1,300 ولسی خلک وژل شوي او 495 تنه نور ټپیان شوي دي. د یونما په رپورټ کې راغلي دي چې تیر کال د همدغې مودې په پرتله مخالف وسلوالو عناصرو ته په منصوب شوو تلفاتو کې 6% زیاتوالی راغلی، که څه هم چې ملګري ملتونه د څه باندې 80% ملکي تلفاتو پړه او مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچوي، خو طالبان یې نه مني. په روان جنگ کې د افغانستان د امنیتي قواو د تلفاتو دقیق ارقام هم نه دي خپاره شوي او ویل کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن هم نه غواړي چې دغه ارقام خپاره شي. په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو عمومي قومندان ویل چې طالبان له جنگ نه ستړي شوي دي او حکومت سره د روغې جوړ امکانات زیات دي.
There is a robust dialogue going on inside the Taliban. I would also refer you to
طالبانو مشرانو په فعال توګه په دې اړه ډیالوګ یا محاوره خپل منځونو کې پیل کړی ده، او که تاسو د هغوی هغه سرخلاص لیک ته وګورئ چې د امریکا په نوم یې لیکلی او د طالبانو سره د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې وړاندیز ته په زیر متوجه شئ، نو به وګورئ چې په بنیادي توګه د دواړو خواوو ترمنځ د سولې په اړه توافق موجود دی، د ځینو ټکو په اړه اختلافات موجود دي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د عمومي مفتش د دفتر سیګار ورستۍ ارزابۍ ته په اشاره وویل د اصاف ماموریت چې کله په 2014 میلادي کال کې ختم شو، نو زیاتره نظامي وسایل او منابع له پوځ نه بیرته واخیستل شوي او زموږ په اوسني ماموریت کې فقط د پوځ روزل او هغو ته مشوره ورکول شامل دي. موږ په کومو غټو پروژو کې چې سیګارو ته په خپل رپورټ کې اشاره کړې وه لاس نه لرو. د سیګار په رپورټ کې ویل شوي چې د تیرو 12 کلونو په موده کې د متحده ایالاتو ځینې غټې پروژې چې څه باندې 15.4 میلیارد ډالر باندې ولګېده بې ثمرې ثابتې شوې او په ځینو مواردو کې نتیجه منفي وه، ځکه چې لوړ پوړو حکومتي ارکانو ته په پراخه کچه د اختلاس او خوردبرد زمینه برابره کړله. عام ولسي خلکو ته یې دومره زیاته ګټه ونه رسېده. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې زیاتره پیسې د افغانستان د پوځ په نظامي روزنه او د وسلو په اخیستلو باندې لګول شوي دي. د کانفرانس په پای کې جنرال جان نیکلسن امریکایي ژورنالیستانو ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي او حالات پخپله وګوري. یوې امریکایي ژورنالیست ورنه دا پوښتنه وکړه چې ولې اوس هم موږ لګیا یو خپل زامن او نونه افغانستان ته د جنگ لپاره لیګو او قرباني ورکوو؟ مننه چې دا پوښتنه دې وکړه. دا خبره سمه ده چې دا یو ډېر اوږد جنگ و، خو باید په پام کې وساتو چې په دې اوږده موده کې بیا له افغانستان نه پر امریکا باندې حمله ونه شوه. نیکلسن زیاته کړه چې دا افغانستان دی په یو شکل او بل شکل به تشدد دوام لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، تیره شپه افغان ځانګړو ځواکونو چې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو زندان برید کړی او د زندان نه د ښځو ماشومانو په ګډون 103 کسان خوشي کړي دي. په دې اکله درته پوره مرکه لرو، لږ وروسته یې اوري. د کندز په خار کې یو ځل بیا د دولتي مامورینو وژنې پیل شوې دي. د کندز عام خلک دغه ولایت له روان حالت نه اندېښمن دي او له دولت نه غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې جدي اقدامات وکړي. ګلرحیم نیازمن په همدې اړه رپورټ را لګلې.
په تیرو دوه اونیو کې د قندوز د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نامعلومو کسانو لخوا پولیس او ځینې قومي مشران وژل شوي دي. د قندوز خلک له دې اندېښمن دي چې ورځ تر بلې په دغه ښار کې امنیتي وضعیت خرابیږي، خو چارواکي په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې باید د ښار په منځ کې د وژنو او تښتونو مخه ونیول شي. خلک په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې نن د قندوز والی د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې د تښتونو او وژنو پر خلاف به جدي اقدام کوي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي په ښار کې د حالاتو په اړه داسې وایي:
زما نوم بصیرته، د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. د قندوز وضعیت ډیر خراب شوی، امنیتي وضعیت. خلک په دورځې په بازار کې وشتل کیږي، مثال سپینګیری وشتور کیږي، او وضعیت دې ته رسیدلی ده چې حتی یو عام وګړی بازار ته صحیح وتلی نشي. یریږي، په خپل ځان باندې یریږي چې یا خدای نه خسته کم انفجار ونشي، یا ترور نشي، یا مشکل نشي.
د قندوز وضعیت ډیر خراب ده. هغه ورځې مخکې د پانتون په سرک کې کس ووشته، پرون نمک بازار کې کس ووشته. نو موږ له دولت نه دا خواهش کوو، خلک په ډاډه زړه بازار کې ګرځېدای نشي، له غریبۍ پاتې دي. نو دولت نه دا خواهش دی موږ دا چې باید د خلکو امنیت ترلاسه کړي. نو وضعیت د قندوز ډیر خراب ده، د ښار په سیمه کې، دولت په سیمه کې، د طالب سیمه هم نه، د دولت په سیمه کې.
کریم الله یو تن د قندوز د ښار اوسیدونکی. ډیر وخت د قندوز وضعیت خو ترور پکې نه، دغه ځینې بې بندوباریګانې پکې نه وي. وضعیت د امنیتي د قندوز ډیره زیاته ورځ په ورځ په خرابېدو روانه ده. سریت ځایو کې د کلي سپینګیری مشران د جومات د جمع سر نه بیول کیږي او وشتل کیږي. دغسې حال روان ده د قندوز په ښار کې. هیله همدغه ده چې امنیتي چارواکي باید ډیر زیات کوشش وکړي چې د دوو حادثو مخنیوی وکړي. په رڼا ورځ کې چې داسې کارونه کیږي په ټاکنده غرمه کې، هیڅوک هم ورته څه نشي ویلی، مخنیوی څوک نشي کولی. زه خپل ډرایور یم، اکثریت وخت راته یو دربس پیدا کیږي، یو سره ته پیدا کیږي. دغسې وضعیتونه چې ګورم زړه مې نه کیږي چې هغه غریبي وکړم یا یو چیرې سوارلۍ بوزم.
که څه هم د قندوز د ښار په منځ کې وژنې پیل شوي، خو له دې پرته وسلوالو طالبانو لری ویشتونکي وسلې پیدا کړي چې د پوستې دننه پولیس په نښه کوي او وژني. د علي آباد قندوز پر لویه لار د یوې پوستې دوه پولیس په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لخوا ویشتل شوي چې هغوی نه خبره وو. د شنې تیپی اوسیدونکي وایي چې تېره ورځ یې د تورابای په نامه یو قومي مشر د تراویو له لمانځه ونیو او څو شېبې وروسته یې وواژه. د قندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي چې په دې وروستیو کې په ښار کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی.
د یو اخیره کمی وضعیت امنیتي به هم خورده و نیروهای امنیتي در تلاش و صدریزی هستند کې ناامنی را از بین ببرند.
په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت په قندوز کې یو څه خراب شوی دی. امنیتي مسؤلین هڅه کوي چې حالات کنټرول کړي. تلاشی پیل شوی او د قتلونو د مخنیوي لپاره یو شمېر امنیتي کسان په ښار کې ګمارل شوی دي. رحماني هم ناخبری خي چې دوی ته هم تر اوسه څرګند نه ده چې د ښار په منځ کې څوک پولیس وژني او وسلې ورڅخه اخلي، خو وایي چې دوی امنیتي کسان ګمارلي چې د وژنو مخه ونیسي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، تېره شپه افغان ځانګړو ځواکونو چې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو زندان برید کړی او د زندان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 103 کسان خوشي کړي دي. زمون خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدی سره مرکه کړي.
مهرباني قومندان صاحب، د مابست ماتېدو جریان چی شي دی؟
د تیر شپه زموږ قومندوی ځواکونه د کجکي ولسوالۍ د دې بابا او د سور کاریز په کلي کې د دشمن د مخالفین د خوا چې زموږ تاسې ملکي وګړي په یو زندان کې ساتل کېدله، چې زندانیان ته موږ نجات ورکړی دی تېره شپه. چې په دې جمله کې دوه ځوانې زموږ تاسې خوندې وې او درې نورې زنانه وې، دوه ماشومان و او په دې زندانیانو کې درې کسه مالی پولیس هم شامل و چې هم شنن د دې زندان څلور محافظین د مخالفینو د منځه تللي دي او یو نفر محافظ د دې زندان زموږ د قومندایي ځواکونو ته ژوندی په لاس راغلی.
تاسو وایست چې په دې آزادو سو محبوسینو کې 15 تنه ښځې هم دي، د ښځو جرم به څه و؟ معلومات څه ښیي ساسې لومړنۍ پلټنې د ښځې طالبانو په څه جرم بندیانې کړې وې؟
چون د شپې 11 بجې موږ هلته د زندان زموږ لاسته راغلي او بالاخره بیا موږ انتقال کړو د شپې د ناوخته پورې پیرند شورا په بیس کې دي او څېړنې روانې دي. موږ د پولیسو څخه غوښتنه کړې چې هغه امنیتي ملي وروڼه راسی د دې مکمل چیرنی د سره کې د جزئیات تاسو ته شو.
بله، په مجموع کې د دې آزاد سو بندیانو د جرایمو په اړه باندې څه وضاحت شته؟ د دوی تور چی شو؟
مخالفین همیشه په هغه سیمو کې چې د نتیز ځواکونه او چې نه لري د خپل ظلم ستم په خلکو باندې جاری ساتي، دوی په مختلفو بانو باندې نیسي او بالاخره د دوی څه پیشګیری کوي، د دوی څه پیشې اخلي او په دغه باندې خپل هغه شپه ورځ تېروي. د دې په مجموع کې دغه زندانیان چې میشي په دې کار باندې اکثره تاسو ته دولت سره همکاري کوي یا تاسې اوشر او زکات په وخت وخت زمان سره نه ورکوي، په دغه دلایلو مختلفو دلایلو باندې نیول کېږي او نورې څېړنې اوس تېره هم دوام لري.
جنرال صاحب احمدزی، په تېره هفته کې دا دوهم زندان دی چې د افغان قواوو له طرفه دا ماتیږي د دولت د مخالفینو. داسې تشویش نور هم شته چې د هلمند په شمالي برخو کې د وسلوالو طالبانو ځینې نور محبسونه هم وجود لري، په دې اړه معلومات څه شي دي او په اړه باندې به اساس تصمیم څه وي؟ زموږ
تشویش اور د استخباراتي اورګان په دې اړه کار کوي چې څو نوو کورنشنو نور هم هغه زندان نشه پاتې شي مو کې ان شاء الله په وخت زمان سره به پاره شم دغه زندګیان درخ د خوش کېدو شاهدان اوسې.
تشکر کوم نه صاحب ژوند دی اوسې جوړ اوسې.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
اوس چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د ایران په اړه خپل نوې کړنلاره څرګنده کړې ده، یو شمیر تحلیل کوونکي دا پوښتنه کوي چې په دې پسې به نور اقدامات څه د نوو او نور اقداماتو په اړه پاموکې د نسیم سنیزی رپورت.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ایران سره د امریکا د نوې امنیتي کړنلارې په توګه دولس مهم ټکي اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې نوې کړنلارې مقصد دا دی چې د ایران مشران د هغوی د خلکو په وړاندې مسؤل وګڼل شي او حساب ورسره وشي.
هغه دولس مادې چې ما یې لیست جوړ کړی دی ډېرې څرګندې دي. موږ د ایران له مشرانو نه ډېر څه نه غواړو. هغوی دې یوازې د عادي مشرانو په توګه اقدامات وکړي، د خپلو خلکو رهبري دې وکړي، ملت دې په ټینګ آباد کړي، خپلې منابع دې په دې برخه کې ولګوي.
د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنۍ پالیسۍ یو مشر سلاکار براین هوک د امریکا غږ ګریټا وان ته وویل هغه بهرنۍ کمپنۍ چې له ایران سره تجارتي کاروبار کوي د هغوی پنخه کول ښایي د حل یوه دایمي لار
وي. زموږ مقصد دا دی چې یوه معاهده ولرو. په ذات تل بیني اړیکو کې د بدلون د راوستو لپاره مختلفې لارې چارې شته دي. د ایران اټومي معامله موږ ته په میراث پاتې شوې، د هغه معاهده هم نه ده، اصلي نوم یې د عمل پلان دی، حتی لاسلیکونه هم پرې نه دي شوي.
نور تحلیل کوونکي وایي د ایران په اړه د نوې کړنلارې عملي کول به د اروپایي متحدینو له اشتراک نه پرته په سیمه کې ګران کار وي.
دا به ډېره ګرانه وي که ناممکنه نه وي چې دا مقصد په یوه چوکاټ کې ترلاسه شي. او اروپایان زه فکر کوم چې په حقه دي، هغوی پوهیږي چې دا کار نه شي کولای. هغوی غواړي چې له ایران سره اتومي معامله وساتي او پر همدې بنسټ له ایران سره د نورو اندېښنو په اړه موافقه وکړي.
خو یو شمېر نور تحلیل کوونکي وایي د ایران خلکو ته خواست کول چې سږ کال د حکومت پر خلاف مظاهرې وکړلې او سړکونو ته راووتل یو ډېر مهم ګام دی چې ایراني مشران مسؤول وګڼل شي.
د ایران خلک د خپلو غوښتنو ښه وکیلان او استازي دي، نو کله چې هغوی سړکونو ته ووزي او د رژیم پر بهرنۍ پالیسۍ انتقادونه کوي نو تاسې پوهیږئ چې هغوی څوک ګران بولي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تازه بندیزونه پر هغو افرادو او ډلو باندې لګیدلې دي چې د ایران لستر روحاني مشر سره تړاو لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په خوست کې د یو شمیر قومونو مشرانو ویلي دي چې دوی ته د نفوسو ثبت احوال ادارې تذکرې نه ورکوي. دوی په حکومت نیوکه کړې چې ګنې په لوی لاس ځینې قومونه په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون بې برخې کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکړه رپورټ را لیکلی.
سره له دې چې د نفوسو د ثبت احوال مرکزی ادارې په ولایتونو کې خپل مربوطه ادارو ته سپارښتنه کړې چې خلکو ته د فعلي استوګنې له مخې تذکیرې وویشي، ځینې قومونه شکایت لري چې تذکیرې نه ورکول کیږي. احمدزي، توتاخیل، نیازي، زادران، دولزي، ځاځي او ترکي هغه قومونه دي چې نن په خوست کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د خوست د نفوسو د ثبت احوال اداره پر تبعیضي چلند تورنه کړه. دا قومونه په اصل کې د پکتیا، لوګر، پکتیکا او د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو له ډېرې مودې راهیسې په خوست کې پراته دي. دوی ادعا لري چې په خوست کې تذکیرې نه ورکول کیږي.
نوی کومه فرماسه فعلا د تذکیرو د ویش د فاره توضیح شوې ده چې هغه دوم نمبر فرما ده، په یغه کې اوسنی استوګنځای او پخوانی استوګنځای دواړه ذکر شوي دي. مقتدی آغاز ذکر کی مګه دا نه وړو چې مګه دی مقتدی دی خوست دی قومونو په شان تذکری را کی نه دی مګه اصلي سکونت دی مخی او فعلی سکونت دی مخی.
په داسې حال کې چې دی ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د نومنکانې د بهیر پای ته رسیدو لپاره تر دوه اونۍ یو کم مده پاتې، د خلکو نیوکه دا ده چې دولت پر خلکو لري تذکیرو په ویش کې پاتې راغلی. په خوست کې د توتاخیلو د قوم مشر ګلاب توتاخیل یاد خبري غونډې ته په خبرو کې پر حکومت نیوکه وکړه چې ګنې په لوی لاس ځینې قومونه په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون بې برخې کوي.
حکومت په قول کې تاته یایي چې راسه په رایه کې برخه واخره. ته افغانې، ته پښتون یې، ته خپل رایه ثابته کړه، خپل حقوق دې ته دي، خو لیکن تذکره نه راته راکې. زه د دې دولت دپاره، زه د دې خاورې دپاره قرباني ورکوم، زه دلته تعلیم او تربیه کې برخه اخلم، زه په نظامي عسکرو کې دلته شهید کیږم، زه مړ کیږم، زه په حرج کې یم، لیکن د تذکرې ته دلته د تذکرې حق نه لري.
یادې غونډې ته یو بل قومي مشر اسدالله احمدزي وویل چې یاده شوې ستونزې له حکومت سره شریکه کړې هم ده، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د ده په وینا دا به پر ټاکنو د خلکو باور ته زیان ورسوي.
نو دا په یوه نیمه میاشت کې چې موږ زور ازو د احوال نفوس ادارې ته چې اوس حتی داسې د یو کلیک خبره ده چې یو مکتوب ولیږي او بیرته جواب سي، دوی په یوه نیمه میاشت کې د یو مکتوب جواب نسي پیدا کولی. دا وخت چې کوم تعین سوی ده، دا په ختمېدو باندې ده. د دې په ختمېدو سره موږ له تذکیرو د خپل هویت نه بې برخې کیږو او داسې موږ د تذکیرو د اخیستلو قانوني حق لرو، د اساسي قانون پر رڼا کې لرو، بیا هم موږ ته حق نه راکول کیږي او غږ مو نه اورېدل کیږي.
په همدې حال کې د خوست دی ولی وایان طالب منګل آشنا راډیو سره په خبرو کې د یادې شوې ستونزې په تایید سره وویل چې په دې اړه ولایت مقام د نفوس ثبت احوال ادارې ته جدي سپارښتنه کړې ده.
په خوست کې د تذکرو په توضیح په برخه کې باید ځینې ستونزې وي، خو ولایتي ادارې په بیا بیا هڅه کړې ده او اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی چې په جدي توګه د متفارقه تذکرو په برخه کې د نورو قومونو ستونزې هوارې کړي او تمه شته چې په هغو سیمو کې په کومو سیمو کې چې په دې برخه کې ستونزې موجودې دي ډېر ژر دغه ستونزې هوارې شي.
د احمدزي، توتاخیل، زادران، دولزي، نیازي، ځاځي او ترکي قومي مشرانو د یادې خبرې ناسې په پای کې په یو پرېکړه لیک سره د ټاکنو له خپلواکه کمیسیونو غوښتل شری تذکیرو دیویش مودا و غزوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غک، آشنا رادیو.
د څو خبرونو غټی کی د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د کجکی پولیس والا کې د طالبانو د مابس نه یو سل درې کسان خوشی شوی دي، خو د طالبانو یو وای چې درې نوي کسان خوشی شوی. د افغانستان حکومت د متحده عربی امارات سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې له مخې به افغانان د کار لپاره غیوات تسول کیږي. پاکستان د خپلې خاورې لارې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو قواو ته د اکمالاتو د رسولو د لارو په بندولو باندې سوچ کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي څومره به بهتره وي که د جف سیشن پر ځای یو بل څوک د امریکا د لوی څارنوال د چوکۍ لپاره غوره کړی وي. سیشن چې د ټرمپ یو نږدې معتمد ګڼل کیږي خپل ځان یې له هغو تحقیقاتو نه ګوښه ساتلی دی چې د اف بی آی ځانګړی مفتشي او د هغه ټیمې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې او د روسانو ترمنځ د پټو اړیکو په اړه کوي. او روسیې په یوکرین کې په ساحتګي او جعلي توګه د یو یوکراني ژورنالیست وژلو ډرامه د تعجب وړ بللې ده. خو د یوکرین د امنیتي خدماتو رئیس وایي چې اصلا د روسیې استخباراتو غوښتل چې ژورنالیست آرکاډای بایچیکوف چې په کیف کې اوسېده ووژني او د روسانو د تودید خونځاو کولو لپاره د یوکرین استخباراتو دغه جعلي وژنه جوړه کړله.
د درنو اوریدونکو نن ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیوه کې د دلیل خبرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. سوکاله اوسئ.